شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر عباس ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه ده چې په یوه تازه راپور کې ویلي چې دغه ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د نوي ولسمشر په د کار په لومړیو شیبو کې به د یو شمېر اجرایي فرمانونو په اړه هم راپور درته وړاندې کړو. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیل واسه د لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سې شنبې په ماښام شوې، خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو غړی شو دوهم سرتیری دی چې د سولې ساتو ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې 99 سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې دیر دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دوی کمانډو ځواکونو په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې له مات شوي دغه زندان 20 کسان خوشي شوي. د خبر پانې له مخې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې یې دغه هیواد باثباته او خپلواک پاتې شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبر پانه وایي چې ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لوریو د ناټو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او یې ویل چې د غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي چې له مخې یې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له قمندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. اوس هم د سیالۍ له ډګره، د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن 9:30 شاوخوا د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي. د کرک انفو ویبپاڼې د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه افغانستان توانېدلی چې په 14.15 اتیا منډې جوړې کړي. منډې اوس شپږ اتیا شوې او تر اوسه افغانستان کوم لوبغاړی هم له لاسه نه ده ورکړی. جاوید احمدی او رحمت الله گربز د افغان لوبډلې نننی اوپنران یا لومړنی لوبغاړي دي. د پاکستان پوځ وایي یو بالستیک توغندی چې اټومي سروکي لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د دغه هیواد د لوی درستیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمایل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. له کله چې دغو ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې درې ځله یې خپلو کې جګړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ پورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي، خو د ټرمپ لیک له دې پلوه مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماته نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د شپږتل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه او وی ویل چې هغه یې شخصا ده ته لیکلی او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ټرمپ سره یې خبرې نه وي کړي. بایدن یوازې دومره وویل چې دا له سخاوته ډک یو لیک دی. ټرمپ د بایدن د لوړې په مراسمو کې په نه ګډون سره په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې خپل نوم د یوه داسې ولسمشر په توګه ثبت کړ چې له دې مخکې د دندې په مهال هېڅ یوه ولسمشر نه و ترسره کړی. هغه پرون د ورځې وختي سپینې ماڼۍ ووته او په الوتکه کې فلوریدا ایالت کې خپل استوګنځای ته ولاړې. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ځینې تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته یې د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ټرمپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دواب، مندول، برگمتال، کم دیکی چه حکومت واب نکتال در طول بندی. کانچوا که ها هر کور چی دری، سلو، سینزه، دسی مجزن پراته دی.
دا به هم واری چه ده امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ده لوری لمراسم و چو ساعت و روست ده پخوانی ولسمشر جونال ترام ده یولر مهم و پالیسی و ده بدلون لپاره اقدام وکر. پا دو همه نیمهی که ده مخکشوش زو اونیس پروگرام لرو.
دمش فعالیتونه دری بخش که یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنی په بخش کې او د روغتیا په بخش کې.
تورپیکی په فلسفه و چې د شوزو لپاره روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د خبرونه مو ترې ولوس پجو ده. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 یې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دریم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد وضعیت کې دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ دښته ماشومان شمیر اوس زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ له اړخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکې نښې لري. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومان څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی. په یادونه شوی چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیریدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 2 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ دفتر یا یونیسف وایي چې د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر 2 برابره دی. د دې دفتر ویان پایلیدون آریان ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله 2 چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکې نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزدۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالا طریقي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمېر د زیاتېدو علتونه دي. دې زیاتوي
افغانستان کې هم د سوی تغذیه پیسدی و ډیر سوشن خوا کې د خاصګن شمیر زمو د دوله د غناروغي سره لاس او ګریوان دي. بل خصوص به غوسه هو چې حال د لری پرتیسیمې لخر څخه خوړه خوراکي زوی په دینو په دغه ساحو کې خوارځکه ناروغي خوراځي.
ملګری ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغېز له کبله 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغېزمن شوی دی او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم زما همکار و چې د یونیسف د تازه راپور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زما شخصه زده راډیو او دوستانو بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تمکیجو. نږدې 1 کال کېږي چې د نورستان روغتیایي مرکزونو کې د درملو، د روغتیایي کارکونکو د معاشونو د نشټوالي او نورو ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه د دغو ستونزو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده چې په وینا یې په هر کور کې د ناروغانو شمیر ورس تر بلې ډېریږي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغو ناروغي عمري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتیایي کارکونکو د قبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز
لکه چاته بسر کې خلک بسر یا ماغه خلک پکور پکور کې دغه خلک پرته دي. زمونږ دفتران نشته دواب مړي د ګوره یو پیګه مړي چې دا یو خزه ده او یو والد اوس دغه فلم دغه د جنازه دغه کوتنه وباسي اوس لارې کې روان دي.
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 13 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منڈول برگمٹال کم سے کم حکومت واگ نہیں چلتا ٹول بند ہے کانچوا کے ہو ہر کور کی دری چلو تین دس مریضان پر آتے جی جمع کور کے ہم چلو مریضان لگ لگ خوش ہوئے جی نہ دوایا نشتا نہ ڈاکٹران ورزی
نورستانین په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عام روغتیا وزارت بیا د حل خبره کوي. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې هغه ورکړل شوی ده څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کیږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده او د زمې لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدی فیضان آزادی راډیو ته د عام روغتیا وزارت خبرې بے ځای وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی په نوم اخیستل کیږي خو نورستانیان یې د نه رسېدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوریدو سنو وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه او مطالب هم در سره خو اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 1400 مالی کال بودیجې په دریمه مسوده کار روان دی او د رواني اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وایي چې د دغه وزارت تخنیکي ډلې 1200 ولایتونو ته سفرونه کړي او د دې ولایتونو له مدني ټولنو د سیمې له خلکو دیني عالمانو خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره یې په ملي بودیجه کې د هغوی د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته کم پام او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ توپیر له امله د 1400 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي هڅې روانې دي چې سږکال اماراتو ته د صادراتو کچه څو برابره زیاته سي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفري وایي چې 14 کلنیز توکي چې کولی سي د متحد عربي اماراتو د مارکیټ غوښتنو ته ځواب ورکړي باید په جدي توګه پرې کار وسي. ښاغلی غفري زیاتوي له هغو سوداګرو سره چې متحد عربي اماراتو ته کرنیز محصولات صادروي د هوایي دالیز او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د دوی د ستونزو او د غرض د پروسس بستهبندي سرټیفیکټونو او د میوو او سبو سټنډر کولو په برخه کې پرشته ستونزو او ننګونو خبرې کړې دي. امارات د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار دی او له څو کلو را په دې خوا د افغانستان یو شمیر بڼوال او کرنیز بیلابیل محصولات متحد عربي اماراتو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر واوی افغانۍ شل پوله، یوه یورو درې نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو پوند یو سلو څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نوي افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. د امریکا د پخواني ولسمشر هغه پالیسیو کې چې جو بایدن په اجرایوي فرمانونو بدل کړې، د کورونا وبا او اقلیمي بدلون پر وړاندې د حکومت چلند پالیسي، او همدارنګه د یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته په سفر د بندیز لرې کول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لوی ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له څلور سوه زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل ویل چې د کرونا وبا یو مرګونی او سخت مرحلې ته رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه دي امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وځنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم ځنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه، او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګه او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي، او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې دغه اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجمالند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمو شغل آزادی رادیو ری اوس په ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو پر کوم موضوعاتو تبصره کړی دی.
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله 8 قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 8000 زیات قراردادیان په افغانستان کې سته، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی. د پینټاګون د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د رامنځته سویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت ته یوه راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارډ پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف د چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به پکتیا ولایت ورسو چیرې چې یو شمېر نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینه کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي او یا هم بې نتیجې پاتې سي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دې ستونزې ته په کتو یې د یو شمېر مدني او خیریه بنسټونو په همکارۍ نجونې او هلکانو ته وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي دي. نور هر له سیمې زما همکاره کوي.
د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سیو شمنې کورس برابر کړ چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یو بل زده کوونکي د چی په د کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي. دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ د کورس ته ډیر اړتیا لرله او په خاصه توګه بیا هغه 12 ټولګي څخه له ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونۍ سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندویه بنسټ مشر ډاکټر هادي حماس وایي په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او د اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګه وه، حتی طب پوهنځي ته خو هیڅ لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی لپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی لپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا شپږ استادان موږ د تینې نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای ززای وایي د مدني ټولنو او مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډېره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د نجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر نجونې په خو نمرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کېږي، خو د تازه جوړو شویو کورسونو په اړه هیله مند دی چې نجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ستاسو له پیغامونو
نورزی بچم د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای راوستلی بلخصوص کوچانو ته کوچان کوم د څړځایونه نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړی چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي مننه
کندوز ولایت نه دشتر شو سوال نه پتا مو کی ما موږ دا شربان نه د اهل د کندوز ولایت د شول سرکان ټول خراب دي د شل کله خوروري جنگونه کی د ټول یوه د سرکونه جوړ شو خو یوازې د سیاسي د ولسوالي سړک نه جوړ دي شربان نه د اهل د چشمه د ارشد د ولسوالي سرکان جوړ کړي سلام علیکم
زبل مختلار د زبل ولایت خمسه سرالي کنيول د عظمت وستنه دا ده چې زبل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ کې کار نه کوي د دې ځغ باید تر ټول چارواکو ورسې وکړه
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ د ساو کړي سیدن کې ما ورور د سیده چې تم مخ کې ز امنیتي دند وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو سره هیله کوم چې ما بینه پیسې راوباسي او د ازادۍ لري ته مننه کوم والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاسد الله لودین څخاورو
د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري وجل کېدل تایید کړل دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري افغانستان کې د ناتو د غوښمل اتل په ماموریت کې دنده ترسره کړې تیر شپه ځنګړو کمانډوز وکړو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر وزندان عملیات کړی چې په پایله کې له دغه زندان نه 20 کسان آزاد کړي دغه خبره د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې لمخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواکۍ او د ولسواکۍ نظام پکې حاکم شي د پاکستان پوځ وایي یو بالستیک توغندی چې اټومي سروکي لیږدول شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی لزمکې نزمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې باطلوي
مننه کوم اسد الله لودین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د مخکښ شروع شو زو د اونیز پروګرام تکرار او ری د پروګرام سم همکاري ملالی بشیر چمتو کړی دی
مخکخ خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شید ته شرغلاست نن د شنبه د مرغومي 28 نیټه د 2020 میلادي کال د جنوري 13 نیټه سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکښه شید کې د نن ورځې لمړی ملمنه تورپیکی په پل صافی ده اغلی تورپیکی د کونه ولایت ته په انګلیسي ژبه کې لیسانس کړي او یو غیر دولتي اداره لري چې شذو ته د زده کړو او تربیه ټولنیزو مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي اوس هم اورځم د اغلی تورپیکی په فلسفي پر لور باندې همدا شیبه پر لیکه ده اغلی تورپیکی خبرونه ته شرغلاست
ډیره مننه حوال له ټول نتا ستا ډیره دوه ځدی ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله ده چې ټول یو خاص اوسه ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوي. تورپیکری جانی کلمړی تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو په کومو برخو کې شته ته د زده کړو او کار زمينه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ د مسی په نوم ده او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې. زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ هدف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه زمون کوم خورګان چې یعنی د سواد بحر سواد نه هغوی محرومه پات دی، نو د هغوی د عرفایي کارو که مهارت لري هغوی ته همچنان موږ فرصتونه برابرو. نو دا غصه فعالیتونه زمون فعالیتونه در بدخشان بنده.
تورپیکری جان
که همچنان زینه آگایی
مهربانی
من او آگاهی او د آگاهی دهی پروگرامونه د آمایی په هفه برخه که همچنان منگه دین برنامه پروگرامونه نرو.
تورپیکری جانی تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړئ چې تاسو سر ډول فرصتونه برابروي.
منگه آغن البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمونږه ټولنیز یا زمونږه خلک ماشاءالله یو څه خیز ذهنیتونه لري. باقی مثلا د زده کړو په برخه کې د ټول کورنۍ یو څه ذهنیتونه مثبت روان دي، البته د نجونو په بخشه کې خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامې ځینې پروګرامونه مهیا کوو د دې کورنۍ فامیلونه، البته د هر کلی یا باندونه د وکیل یا د مغه د کوم کلی چې ارباب یا بزرگ هلته مسئولیت لري هغې سره حوال موږ ګورو. بیا موږ یو برنامه یو لکه سیمینار غوندې یو آگاهی دهی یا د عامې پوهاوي په بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته موږ د توضیحات ورکوو، نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده پدې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي او همچنان دوی دې اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامې موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بېسواد د کوزینې کورسونه بېسواد مېرمنو لپاره ایجاده وو. او بل موږ کوم انجینو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري، ښه ظرفیتونه لري، ښه هغه لري، همه دې بېچارهګان ډېر په اقتصاد لحاظ نه مشکل لري، د هغې لپاره موږ پوهنتونو سره قراردادونه لرو او پوهنتونو ته معرفي کوو در یعنی تخفیف دی تاخلو. او د تخفیف ترمی یو تعداد انجونو ته البته ډیر زیات منګه نشو کولی، یو نه تر پنځو کسان پوره. هغه کسان چې واقعا مستحق دی البته منګه مخکې د مخکنه خپل سروې کړی دی، خپل معلومات هم کړی، د هغه انجونو د وریا په توګه باندې یا رایگان په دې پوهنتونو کې معرفي کوو.
سم اوردم زموږ یو اوریدونکو ته کدوې تاسو څخه کومه پښتنه لري د دوی پښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري.
زه محمدی خروټه د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا شجنو ته نه مکاتبه کې پامنره کړی ده او نه د پکتیکا له شوزو سره دوی دي چې غونډې کړي دي چې هغه د پکتیکا د شوزو د پرمختګ لپاره کومې لاسته راوړنې دي.
مننه خروټی صاحب، اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته، یو بل اوریدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قاری صاحب پښتون د جوزجان نه یم، خو دې کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو مهرمانیت ډېر د ویاړ ځای دی چې راشي خوندې موږ لرو او داسې کای په ستونه مظلوم قشر یعنی او مظلوم څه ته برابرې او هغه په امن کې ساتي او داغو هغه د بل د ورزو بار نه ګرځي. دا می تفسیرنه د درجه کم یادی ده او تاسو شوم کنه دې چې دوه دې فرصتونه برابرې دي یا د تعلیم ته د تعلم فرصتونه ورته برابرې یا د کار فرصتونه ورته برابرې دا د جیم کامیابی ده او د غوم کامیابی ده دغه فرصتونه کاری چې تاسو ورسوسته برابروي تنها د زده کړو په عرصه کې دي او که په نورو عرصو کې هم دي یعنی ښځه و هر څه ته اړتیا لري دومه پوښتنه مې دا ده دغه ښځې چې دوی استخداموي یا پردنده سره دي په دا ټولنه کې تنها د کونړ ښځې دي که د افغانستان د نورو ولایتو ښځې هم دي
ډېره مننه اول به د زمونږ کوم ورور چې د پاکستان اړیکې کړې تماس نیولی د هغې جواب به ورکړم زمونږ فعالیتونه صرف یوازې د کونړ ولایت لپاره دی زمونږ فعالیتونه د افغانستان په سطحه باندې دی او حتی موږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولی شو نو دې ورور خبره زمانه ما زمونږ تر اوسه پورې خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پیل کړی نه دی اما موږ برنامه لرو په پلان کې شته موږ سره یعنی موږ په آینده کې غواړو چې باید په پکتیا کې هم زمونږ فعالیتونه روان شي او موږ یو رسمي څانګه هلته ولرو زمونږ فعالیتونه البته د دې ارګنایزیشن د وای دبلیو سی او په چکر لاندې الفاظ موږ فعالیتونه رواني
ستاسي جواب مو واخستې تر پکې جانې ډېر مننه اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کوم پښتن لري مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام اوري
مهرباني ستړي مشې تاسو ستاسو زما پورتنه ده کوم ځای سره ایدم ده نه دا تاسو په هر سره کې د خپل کې زیاتره د دې د خپل استاتو او د کنټرولو فارېبلی او د مثلا د نسایولا دی برخه کې کوم ډول د انسټیټیو د اوسه فارېغه دی او په اوس په کور ناست دی هغه لپاره هیڅ
مننه سعید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی وو تورپیکی جانې تاسو دوی پوښتنه واورېدله دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړې وي هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاته وي او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي که نه
بالکل من په دې بحث کوم ډېر خپل تلاش خپل هڅې کوشش کړی دی او هم چې نن موږ دې ته روان برنامه لرو یعنی د کورونا تاسو ته معلوم دی او چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کورونا په مصیبت باندې اخته دی یعنی زمونږ ډېر یو ښه قوي لوی پروګرام وو چې زمونږ هغه کوم خورګانې چې دوی د نسایي ولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي نو بدبختانه چې مونږ د کورونا له وجې نه زمونږ دا کار بس ناتمام پات شو یعنی په آینده کې موږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح هم چې موږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر ضرورت هم لرو
مننه تورپیکی جانې اوس په بیا ورسم یو بل اورېدونکي بره واخلم مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري
سلام علیکم فرجانې
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کندهار خبرې کوم په افغانستان کې خو حالات خو خراب دي بل خصوصا د خزو د پاره چې دا ټوپ ناری وي زړه بشو حکومت د حکومت نه تاړای دي نو دلته هر ورځ مېرمنې په قتل باندې رسیدي مسلې ته څوک نه مني زړه د ځان لپاره څونه ځان خوندې بولي او دې د خزو د پاره کوم کارونه کړی دي
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسو ټول پوستون د باندې اخته یو یعنی اگر کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسو په خپل یواد کې نه لرو خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث شي چې موږ د زمونږ د پرمختګ جلوګیری وکړي خو موږ خپل مبارزات ته ادامه ورکوو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو اگر کوم زمون کوم اهداف چې زمون د خورګان لپاره زمون د خورګان د پرمختګ لپاره دی زمون د وشو کولای شي دا دی او سا ژوند زمينه ورته مساعد کو او دا کار کو دي ته حاضر ما
اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی
السلام علیکم مالانی بشک صاحب سلام علیکم صاحب خور سره محمد قاسم زغل بلمن ولا سفر پړی ته کوم ډیر مننه په واقعي شدا چې دا مو په ویلا او نور په برخه د څنګه لپاره کار کوي
یعنی ملالی بشیر دا ډیره یو موثر ده تمام سره ده په افغاني ټولنه کې په وطني وخت کې مخکې ټولنه موثر نه تمامېدلې نو په دې وروستۍ کې وطن هم که هلمند کې هم دا نتیجې ډېر ښځو په دغه برخه کې ډېر کار کړی دي او ښه نتیجې هم ورکړی ده او دې ستا یوازې سعید لپاره مې ملالی بشیر زنګ وهلی
ډیره زیاته مننه ځواک صاحب تاسو تبصره مو واخیستله او له دې څخه هم مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ ووهه تور پیکی جانې له تاسو څخه مننه بیا به هم په ځینو خپرونو کې زحمت ترته درکو هم د یوې لنډې د می ورسته اوریدونکو بیرته له تاسو سره بیم او زموږ یو بل میلمانه عفیفه معروف به له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته شرغ لاس تاسو مخکښ شدي پروګرام اوري د دې خبرونه دوهمه میلمنه عفیفه معروف ده عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ته او د حقوقو په هندي څخه فارغه شوی ده اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده عفیفه جانې خبرونه ته شرغ لاس
مننه تاسو نه تاسو د غد د میکروفون استاس د میکروفون د طریقه خپل سلامونه نیکه هینه ټول اوریدونی ته ته وړاندې کوم اینه د چې دغه شیبه چې د موږ سره د دوی جوړ وروغ اوسي
استاسو کوم لمړیتوب چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي
بله ډیره مننه استاس د سوال څخه په هلمند ولایت کې هغه چې د هلمند نوم دی هغه وضعیت نه دی بلکې د شوزو د پاره د تعلیم د پاره سهولتونه شته دي او ډېر لیسې مشهزینه لرو درې خصوصي پوهنتونونه شته دي دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي او ډېر ښځې په وظیفې کې دي په هلمند ولایت کې او همدارنګه یعنې په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله لکه کندهار اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز دا ځایونه ډېر ښه دی وضعیت یې خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري زموږ دفتر ته مراجعه کوي نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه عدلي قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانینو کې شتون لري
په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې سوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شدو سوي دي لکه په کابل کې یو پیښه وسوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوي او چې هغوی پکښې ګوبجل سوي په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایي باندې سو اونۍ مخکې حمله وسوه او هغه په دغه حمله کې ووجل سو په دې اړه چې د هلمند ولایت شذي او نارینه په دې برخه کې څومره اندیشنه لري که په دغه اړه موږ ته یو څه ووایست
بله په دې اړه باید ووایم چې دا یو استخباراتي جنگ دی او هر سیمه ولایت چې فزیکي امنیت پکې وی خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته او هلمند هم یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمند بریدونه او تاوتریخوالی هلته خامخا شتون لري خصوصا د ښځو په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې دوی تاوتریخوالی کوي خو بیا هم داسې نه دی چې ښځې په کور کې کښېني او دغه تهدیدونه باید د دې شي چې ښځینه خپل فعالیتونه څخه لاسته سر په کورو کې کښېني له بده مرغه سره تاسې یاده کړه محمد الیاس داوي یو ډېر زړور او ډېر ښه خبرنګار و د رادیو ازادي چې په هلمند ولایت کې صدور شو خو بیا هم ډېر ځوانان شته چې د هغه لارې تعقیبوي او د رسنیو ژبه هېڅکله نه ده په هلمند ولایت کې کار کوي او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي او ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مصاحبې چمتو کوي او هغه رښتینی وضعیت چون د خلکو حق دی خلکو د پاره نشر کوي څو چې خلک وپیږي په خپل هیواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
په ځانګړي توګه د کورني تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، سږ کال د کورني تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاس په ولایت کې؟
بلې، په دې کله باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې، خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شوه، په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، کار ونه لري، نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالی هم پېښېږي. او په دې هکله ده، یعنی د تاوتریخوالو قضایه چې زموږ دفتر ته راغلی ده، درې اویا قضیې موږ په تېر کال کې درلودله چې دا هم د کورونا د وخت قضیې وه او هم پس د هغه نه، چې موږ داسې نه شو ویلی چې اوس کورونا نشته، اوس هم کورونا شته دي او که نه وي هم تشویش شته دي. او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول، لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شم چې دا ډېر منفي اثرات درلودل کورونا ویروس په کورنیو کې، په ښوونځیو کې، په هغه ټولنیزو اداراتو کې چې هلته خلک ټولېږي. او نو خلک د چا خبره په کور کې کړې وه او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بلې، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي، چې دغه قضایا اکثریت یې ویل ټکول دي، بیا پس د هغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخې وایي یا بدل، یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنی ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي، خپل تنکۍ نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته غاړه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيږي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چېرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بلې، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنی داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید ته هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دي ورتي، خپل مولوي صاحب ته دي خپل شکایت وکړي، او د هغه په واسطه که جرم واقع شوي وي هغه عرضه کړي او ورته قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوي خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی ته سین بېخي جدي وي یا جرم واقع شوي وي یا ډېر شدید مشکلات څلته شوي وي، بیا هم دوی عدلي او قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفاتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي او د عدلي ریاست ته مراجعه وکړي. یعنی دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډېره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اورېدونکو ته، د اورېدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه کولې، خو سلامونه تا ته، ځانې مېلمنې ته، او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. جازمیل د هلمند له ولایت نه خورې، په اول کې خو ستا دفتر موږته پېښي نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، په دېرش کاله کار کوم په دولت کې، زه د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم چې ستا دفتر چېرې دی، یا په تېره ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېږده، هغو تر پښو لاندې دي، زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، اتا په قتل رسیدي د ازما په کارته کې دوی چې دیواله په قتل ورسېدل بیا دوه شه دي نور په قتل ورسېدل د دوه سرنويس هیڅ معلوم نه شو چې چا په قتل ورسول چې امر یې کړل او چې ته وکړه
دفتر مش نه دی لیدلی دوی وظیفه په هلمند کې وي یا کور په هلمند کې وي خو مش بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې هم تلویزیوني رسنیو کې هم صوتي رسنیو کې ظاهر شوي یو خبر هم کړی دي او زموږ دفتر په دننه په مرکز د شهر کې دی نو چې دوی ته څنګه نه ده معلومه دوی رسنۍ نه اوري نه نیسي راډیوګانې بې خبر پاتې دي یا دا چې مشکل نه لري چې څوک مشکل هم نه لري نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چېرته خو زه بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی دوی وایي چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دی زه د دې سره موافق یم یعنی چیرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي یو زور وي چې حکومتونه باندې چې وګماري یعنی کار اهل کار ته ونه ګمارل شي دا خامخا هم د نارینه حقوق تلف کېږي هم د ښځینه حقوق تلف کېږي یعنی په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي خو هیله من یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې په هغه کې کار اهل کار ته ورسېږي او لکه څنګه چې دا څو ورځې په پارلمان کې دا خبرې کېږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کېږي که په دې باندې ښه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي یعنی د معلم معاش د سرباز معاش او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي څو چې دوی وکولی شي چې یو شرافتمندانه ژوند خپل کورنۍ ته او ځان ته اختیار کړي.
اوس هم یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
جمعه ګل خوشخویم. عرض می داد صاحب چې دغه تاسو خپل مېلمنه څخه پوښتنه وکړي که بیا ورسره ستاسو اړیکه جوړه شوله. تاسې پوښتنه وکړي چې ستاسې په نظر دا د دې وژنې چې کېږي دا قاضي صاحبان چې ووژل شي یا دا زموږ دا محترم خبریالان چې بے گناہ دی وژل کېږي دوی خو کوم گناہ نه لري دوی خو صاحب مور تاسو د هر واقع د هر خبر څخه خبرې آیا دا په صلح باندې تاثیر کوي که نه کوي د صلح په څرنګوالي باندې زما په نظر خو تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي منفي تاثیر کوي مثبت تاثیر نه کوي دا هر کا چې کېږي دا منفي تاثیر کوي کدی غواړي صاحب چې کامیاب شي دوی غواړي چې صلح وکړي واقعات زما یوازینۍ هیله دا ده او یوازینۍ ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي او دا تل یو نامرده کار دی که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول که قاضي صاحبان دي هغه د خدای او د رسول قضاوت کوي که موږ خبریالان دي هغه موږ د هرې شی او بدې څخه خبروي نو زما یوازینۍ هیله د محترمو ورونو څخه دا ده چې ادبي وژنې بس کړي او ادبي وژنې نه کوي مونږ تاسو شکر که به مسلمانۍ ووایه خو ګرده مسلمانان یو او ګرده الحمدلله دعاګوی او ټول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم امتیان یو نو دوی ولې دا ادبي وژنې کوي نور وخت نه نیسم د خدای په امان.
ډېره زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. معروف صاحب تاسو زموږ د اورېدونکي تبصره واورېدله. دوی وویل چې هدفي حملې پر سوله منفي اغیز کوي نو دوی ستاسو څخه هم دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نه؟
بله بالکل د دې سره موافقه ما ده، یو بشري جنایت د هدف یې وژنې، او په رښتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاص سوله غواړي او یو خبرې کولی شي هغه عموما هدف نیسي دشمن، او دا نامعلومه اشخاص او افراد او حکومت مکلفیت لري چې د دوی ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي، دغه کوم ډلې دي چې دوی باید معلومه شي، او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کړي او جزا ته ورسوي، او دغسې نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وي نو خلک فاصله د دولت څخه لري، او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کړي او موږ ته عدالت ورسوي.
عفیفه معروف، ستاسو د وخت څخه او له دې څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ ډېره مننه. د مخکښ ښځې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، تر بیا مو پر خدای سپارم. د خدای په امان.